د ایران چی چیز بویسی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت‌های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببینید در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با علیکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد می شد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران می شد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن: زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې پوتیرو کلونو کې چورته ګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېر وو، دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانونه دي، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو ډېر کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي، یا تعلیم کیا دی دینو کې، خو دا غې نه قوم شانور سیمو کې چې کوم دي، الته کې درې کیسې زیات کیږي. ایون ماړي ماشومان او کیسونه ډېر زیات مخه تر ازي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نور علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص داده چې ماته ستوي چې سمودی راسي زړه نوټ کوم چې د خدو لکه مدرسې ډیر زیات کولاوی یو مذهبي انتها پسندی پکې ډیر زیات دی په دې ټولنه کې او چې سونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندی زیات دی.
همدغه سوال دی او په خپله بچت همدغه مذهبي انتها پسندی چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنې جامع غوسی په پیغمبر عربي توري لیکلی او بیا محکمې ته یوړه محکمې ته نه د پولیسو تانې ته لاړه او بیا توبه وایسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندی ولې زیات شوه؟
ګوره جی دا ریاست چې کم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسی وی چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایده وی. خو زمونږ خودلته کې بد قسمتی سره تاسو دا بده مرغه وای چې زمونږ د حکومت پالیسی چې کم ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته آزادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي. هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي دا چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتی کې د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغه سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکیږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی دا هغه دغه یو برینډ او پاغه باندې حلوا لیکل شي نو کو دغه پولیس ښځانه نه راغلي نو هغه شهر باندې نو کې دي چې د دې بې وجه دا قتل کړي.
هانا جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن. در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان که وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن اون که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به این که مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کس دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نودخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډیر خرابې دوه دی د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو یي څاواز نه دی وچت شوی هم داسې نه ده؟
نه اوجی بالکل هم داسې ده، تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې لپاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلې او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې، خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشو، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور او سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډېر نه راپاسي، سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او غروشن فکر خلک دي او غلي کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي، زیات خلک څه خبره صحیح نه راوځي. دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډیره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پدی باندې چې کم د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم د روشن فکر شي او مخکې بدی
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو وشل شول لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي د دې بحث په اخر کې به نه جن ای سه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم در افغانستان قانون نیست ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم‌ها را نمیده حکمت ها میگذره هیچ حکمت هم در دنیا تا ابد نمانده حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه لیکن در پاکستان که میبینیم در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره به نظرتان مشکلتر نیسته که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یه کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن اما یک مسئلهی وجود داره بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان تصویب قوانینه قانون اگر وجود داشته باشه مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق یا حق طلاق داشته باشه یا حق سقط جنین داشته باشه چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود
حنا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه من نکوم دا اوریدون کاولیدون کوم منندویم چې د دې خبرونه تر دې د مر اثر او
آزادی میلمه
السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي افغانستان پروګرام ته شرغ لاست نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډیر سخت مشته ګروان دي د څه مې بین زه ګورم چې د شپې تایرانې د شپې ډوډۍ نه لري بعض معلولین مالې دي چې کباړه داد کباړ دکانونه ته تللې دي دا اوسه ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولې ده زما نږدې ډیر دوستان نږدې نږدې کاڅه کې اچولې ماشومان ته قاشق شته ورکړې ده یا حقوق پورا ماش مونږ ته نه ورکې مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډوډۍ نه لري ولا پوزې تش اوبو یو ګلاس اوبو بابل زمونږ یو معلول ماته زنګ وواله له پوه شوې وای ورور وای ما وای لس روپۍ ماته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکم دومره مشکلات کې وو نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله دا به زمونږ د کال 10000 به زمونږ مصرف کېدل 10000 به مونږ ته پاتې کېدل اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 6000 12000 13000 15000 دغه څنګه رنگ دي زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو پوه شوې
بلې افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل کله چې وسنو یو چارواکو د تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي یعنی پیسې نسته کله دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي ک نور څه درته وایي
مونږ ته مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی په لورانه شي مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونږ ته ماش نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زرا ماش ورکې یو مونږ ته 15 زرا سالور 10 زرا 20 زرا یا 30 زرا دغه څه مونږ ته ماشونه ټاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانې کیږي ماته د کال را کړی دی هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله همدا بل برق را باندې پاتې د شاروالي پاتې ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې بل هم را منډې وکړې خو ما ایبین ډېر سخت مست ګروان دي په ننګرهار کې زه خپله ګورم او ګرځم ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوه شي دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شي مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیرې ادارې کې چې دی پوه شي زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله په عزت کوله مونږ ته پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ځکه ده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغلې قهرمانانو په خیر اغلې بیا به چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور در بجټ کې کېدل زمونږ جیب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکي نه حقوق ورکي کوی او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او کوی ډېر مونږ نازولو کوی
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورو رابل ورځ راته څنګه زره ولې ګلې دا مې درې بوجه وړو واغ سره مشکلات مې دغه دوه مېشتې پورې رافه شو دینه په لور بیا مشته ګروان کیګه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړې دي وګم تیر کړې دي پوه شي وچا ډوډۍ خواله ده په دې ټیم کې وچا ډوډۍ نه ده پیدا شوی ما هغه مده شو د شوی او پوه شي دا درته په واقع نه وایم او په حقیقت وایم پوه شي مونږ څه شو د شوی یو پوه شي نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو وای تاسو ماره ورکم مال ورکه ورته 15000 راته ولې غلا ورې آباد بچایلو بیا درې بوجوړ مې واغسل سره وړم واغسل بوجې 1500 روپۍ سوار لسم سوا نو دا غل مې اشتونی مې دوه مې اشتې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوه شي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوه شي بوتان هم لري سپلایم لري هغه خو پلاریونه څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار ته کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دا ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوه شي خو لای لري پوه شي دا غد کور ژوند هم صحیح دی او هغه هغه یو یو دې څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې د پوجي دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ماشومان ټول پوجي مشکلات سره مخ شوې دي ټوخېنی ولې د پوجي اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دي جمهوریت کې چې ده هغه کې به زما مشوره او نن به یو حالت هم د میاشتې نیم زر ور کولې 500 روپۍ په ډوډۍ په حواله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه محترمه
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو ضرورت څه چې په سلګونو زر کسان معلول یا معیوب دي ایا ټول په همدغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کده زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د لنګرار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ کوم د نور ولایتونو نم تاسو لور دې ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي ټول شي زما ډېر قدر کوي زما ماته شپې سلامونه وایي هر هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه دې معلولین خو ټول مشتګر واندي کده نور چې لنګرار کې دومره مشکل دي نور ولایتونو کې هم د غلط دي د څنګه چې ځان ته پنګرار کړي ویو دغه اوس چیکلو دغه کلو بیومټریک کلو مونږ ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخفره ما مال خو دواړو خونه مې به ما وینا تا دا یو خپل وي ته د دروغونه وای صاف کې یو خپل هم په زور سره لري کیږي به څه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15 زره ورکې مونږ ته د کال 10 زره ورکې درې زره مونږ ته و ټاکله پوسې نو ما ورته چې قریب زه دواړو خونه اغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاص او اوس به مونږ راغوخه تر مونږ بیا راغواړي وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوجي نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک یې او چې ولې بوته ولګې دا بیا چې و ته لکات دراکره نو به تما غشو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ دغه کی مونږ بیا مونږ ته ورو ماکرو بیا څو ولایتو ول سوالو نه کرا ورکه کران لري یو ابل ول چپلار نه پخورا غلې او وای ته شپې درې بجې مې راکټ کړه او وای پوه شو بجې زه د ننګرار مې بینو راته تر اوره کېدل ما وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلې او چرشه چې تا مونږ بیا چې کو د سر نه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې پخپلو کې سره راټولې ځای پر خپل ستونزو بحث کوي
مخکې مونږ اتحادیه درلیدل هم دې مې بینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدل ابل ورځ یو څه او سړی راغی او یو نیمه شمس کې او تورکه سړی راغی مونږ نه سلو مونږ ته حاجه وا دلته مونږ نه سې او سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږ ول وعلیکم سلام خیر اغل قاری ته بخترمه و خیر او زه تاسو چې دغه ته پراته سې و تاسو سو د تاسو سو پختنه کوي ته نه کوي نو مونږ ورته وویل چې مونږ سو پختنه نه کوي مونږ وای ولې مال دا غاسه دا دنه مې بینو ریاست کې مال مونږ دی په لور پراته یو په لور ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکه پوه شي مون سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رہیږي هغه ته ول چولې تاسو د اتحادیه والا ته کومه کینې نه شي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي دام دي افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات سره و هغه چې د ریاست نه وته و بیا دا غل چې عمر اجتماعي رئیس راغې مون ته ول چې تاسو ول نه شیطانی کړه د بیا زمونږ اتحادیه ماغه جنې و شړلو اوس مونږ ته ته پتر کړی اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه شو د تا جون څنګه ده کما کرے ډوډۍ زیاتې زورت په بایسکل کې وړو ما کوړه که زما کرے نه هغه ما تر وړي نو دا غسی یو بل لاس نیوي کو خو وس دغه شپې ورس کې اوس لاس نیوي نه پاتې یو کوشه ډیر مې بین زمنګ وږي دی کوشه د شپې وږي سمې له بچو سره نو دا مشکل مونږ ډیر سخت
بل افغان صاحب د نصر صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست تاسو تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو د فلص مېشت مواد واغستل یو د فشپک دفعه شپک مېشت واغستل بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی مؤسسه والا مونږ ته وای چې تاسو کتابچې لري د معلولینو کتابچې لري زه خپل اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړي د خپل هغه نه سری میاشتې ته تلای مقصود په خپل نو ما ته ویل دا چې زه ورور تاسو کتابچې لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچې لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه من کور کرا ورکو کاغه مونږه دوا خانه والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخلو دا مونږه کم سر ته ورسو دا 13000 روپے مالزه ته مای پاوزه جوړ شړې مالزه ته ته کال 13000 ورکو مته دومره نری خپل دا کور خرچه مکمل خلاص کته په 13000 روپے باندې د کال کته ته معلوم شو وایزه وایزان ویسی زې مونږ ته وایزان ویسی زې مونږ ته دا خبرې کوي
بل افغان صاحب معلول کسان کو غوړی چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي، څوک یې نه نیسي. دا دا مستیفان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپل ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره ترېنه لرې یم. نو داسې پوه شه، ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي. پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوه شه، دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاري. نو علام پوه شه، غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بل ورځ ماته وویل نه د افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی. زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅوم، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي. وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم. وایي څنګه وکړم؟ زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل جزره خرڅوي؟ مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅوي او خپل مشکل رفع کوي. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا، زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله پې ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بله، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري. مایبین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوی یم او ډېر مشکلات لرم. نو زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما. زما یو لورکې سینه او بغل دی، نن شپږم اوومه ورځ دی. باور وکړه پوه شه چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي. پوه شه، نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي. ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو، څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو. تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري. پوه شه، ډاکټران هم پوه شه، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، او اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اخیستلې، اوس پیسې سره نه شته چې څه واخلم.
بله، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخیږي؟ نو تاسو خو به حتماً د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زړه مې سبای پیدا کېږي چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې هماغه مشکلات مې بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاښونه غاخ په غاخ وخمه، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات، د کورنۍ مشکلات ډېر لرم. پوه شي، ګیرې پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی. موتاد ورور مې د هغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې و. هغه نه چې وظیفه ختم شو، موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نهه ماشومان مې خپل دي. زه خپل ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم، پوه ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل؟
غږ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شئ. نو ډېر نور مې مشکلاتو سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر.
بلې، افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاسه ورکړې؟
تر خو د لسوالۍ تسلیله تذکیره مې جوړوله، یو تو کاله مخه دلته روانه مم دې سره غاله کې بس رکشا کې ناسو ما سرک دغه له مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواله وشکونه دواله خونه وصل دې
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خونه یو کې په دې ورستوي کې تلچا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله دې مې نو نور نه پېګم چې وخت دغه شوه او څو کاله مخکې شوه او په ما غورس کې شوه او کومه وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دوه ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس خو تقریبا ډېر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کاله بکیږي
اصل اس کاله کیږي
او خپل څو کاله نیست
خپل دوه سال ښکاله
بلې د افغان سب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څوک ورته ګورو یو څوک ورته یو شی وي څوک ورته بل شی وي دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې کومه ګرام مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې مایې فلې بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپای وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دی او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه خپیاغه سي دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړ الله تعالی ما شومان خو اخلي واخلي دغه خلک مرته اخلي
بله مخکې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څو ایستاغو کسانو ته چې دغه سي ناوړ الفاظ د دوی د پاره کاروي چې هغه څه باید وکړي خصوصا مایندو خپلونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس په طالبانو چارواکي کوم د مخکې ویل او کوم یې ته غلط الفاظ وکړ چې یا ګډي ورته ویل یا یو رقم غلط نه ورته واغسل وای دا د محکمې ته دی راشي پیشنهاد دی وکي دا به غسړې باندې به دغه شي غسړې به بندي شي چې ورته غلط نه واغسل مګر ما غسې نه دی هغه چې خپل زمونږ دوستان څو بار تللی دي محکمې والا ورته ویل دي چې زه نو ګډې نو چې درته وای خو ګډې کنه نو چې ورته دې ویل دی هغه به ته محکمې نه بیرته راغلی دی بیچاره په یو ما خپه او خپګان تر
وستا سغشتنه لمایند خپلونو څه د چخپلو ماشومان ته په دې برخه کې دوی څه نصيحت کولای سي څورته وایي
بس دا دی ورته وایي چې یو سره معلول دی الله تعالی ته نخفي هغه سي دي تاسو ورته کاکا او ماما او نو دا غته خلفاز دی وکي پوشه بدل فاز دی کې دا مشران دی ورته د کور تعلیمي ورکی پوشه چې مایې ته کاکا او ماما او هغه نه الله تعالی غفتي هغه سي پوشه بنده خو نه دته نه غسته خو بځاګه چې د میچ ته کې ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دی باید خپل کورنۍ ته وسیت دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته منځي ټول هم دغه اوسګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکي نو دغه ته اوس ټول ماشومان هم دغه ټول بدل پات کوي کوم چې هغه خو مو هغه مثبت شي وي دي
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاس نیوی لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسه ډیر څه کیږي آیا دوی رمخ کې سوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځکه اوسې ګمال ټول غریبانان دي یل تخپل د څه خلک زګورم چې هغه خپل شپې ته نه لري په ژوند هغه به ما تر څه کوم کوي کنه هغه خپل مشته ګروان دي په ژوند کوم ځکه چې زه اوسې ګما دا د تاسو د میډیا د لار نن دا یو سره کور آباد بچی لوی لندن نه وو ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش هغه سه وو البته بیچاره ټیکسي چلاوله دا ما سره په واتس اپ باندې بل چا په واتس اپ باندې تماس وینه ولا نو هغه ماته 5000 دا غره کړل زما ډیر سخت مشکلات دغه یو میاشتې ونی میاشتې پورې رافا کړل زه ورته ډیر سخت دواګانې کوم زما کور نه مو سد دواګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرسته نه کوي او نو څوک ورکي افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي او چې دا پاسپورتونه شروع شوې دي ټول خلک په تخته کې پاسپورتونه جوړي ځانو باسي کمالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورت نه جوړي ټول مالداران جوړي تخته اوی هزار ډالر یا بل ورځ کور ورکړل لاړو او تخته ده لاړو په تیارې کې کې نه سل ټول کورنۍ سره لاړو هم د افغانستان نه تیارې چې شو 2000 ډالر ورکړا ورته
او په افغانستان کې داسې ادارې ستا چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي.
نو ورکی ورته ما دا نو ورکی ورته کار نو ورکی بالکل نو ورکی.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتری لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوهې موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي او که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي. پوه شي دغه خلکو ته دي اوس ویلچری ورکړي، دلته معلولین موږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچری نه لري، ټول دسې په خاپوړو باندې ګرځي. ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بیچارهګان بس کالي په خټو لړلي. پوه شي مخکې کومکونه کول، ویلچری راتللی، سایکل راتللی، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي. پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دی لږ دا خپل ادارو ته دی وایي چې دوی سره دی لږ خرابې وکړي او دوی ته د ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکوو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کښې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایو، موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو، نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي، نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه
بس لا